دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونی زخ خبرونه د ازما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبري کوو، او همدارز کتنه کوو د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته چې یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادي پکښ تضمین دي. پر دغه نړیوال سند باندې په 1948 کال کې افغانستان هم لاسلیک کړی دی، او افغانستان د دغه نړیوال سند د یا موافقې برخه دی. د بشری حقوقو د دغه نړیوال اعلامیه د 28مې مادې لمخې هر څوک حق لري چې د ټولنې په کلتوري ژوند کې په آزاد توګه برخه ولري، له هنرونو څخه خوند واخلي، او په علمي پرمختګ او ګټو کې برخه واخلي. د دغه اعلامیه د 28مې مادې لمخې همدار از ویل سوی دی چې هر څوک حق لري چې د خپل علمي، ادبي یا هنري تولید څخه د ترلاسه سویو مانوي او مادي ګټو ساتنه وکړي. نن پر دې خبرې کوو چې په کلتوري او فرهنګي میراث کې د ښځو رول څه دی. په افغانستان کې عادي وګړي په ځانګړې توګه ښځې څومره له دې حقه برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟ ښځې څومره له هنر او کلتور سره د نږدې پاتې کېدو حق لري؟ او څه کېدای شي چې په افغانستان کې په دې برخه کې که ستونزې وي هغه حل سي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره په خبرونه کې په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او د ښځو د حقوقو مدافع صبرینا حمیدی، او د افغانستان د جمهوری غوښتونکي ګوند مشره او بنسټګره او د ولسمشر پخوانی سلاکار عادله بهرام نظامی، او همداراز ادیبه شاعره او د ښځو د حقوقو فعاله اوژي امیل ګډون کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. تاسو درو سره ته ډیر ښه راغلاست وایم، او ډیره مننه کوم چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. لومړی پښتنه به اغلی صبرینا حمیدی له تاسو څخه وکړم، د افغانستان کلتوري او فرهنګي وضعیت ته وګورو، په دې برخه کې د ښځو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مری جان، تاسو د خبرونه اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیلې په اول قدم کې. واقعا چې فرهنګ او کلتور د یوې واد د ژوند د ملت د ژوند کېدلو ستره برخه ده، او همدا د کلتور په ساتلو ژوندي ساتلو او د فرهنګ په ژوندي ساتلو ملتونه ژوندي پاتې کېږي. یعنی دغه کلتور دی چې د ملت ارزښتونه د یو نسل نه بل نسل ته انتقالوي. په دې کې د میرمنو ونډه په اول قدم کې، لکه څرنګه چې ادیان مختلف ادیان او د اسلام اساسي دین په انسان جوړونه باندې زیات تاکید او تمرکز کړی دی، د مور غیږې په اول قدم کې د انسان جوړونې او د انسان د روزنې لپاره اولنی مکتب او اولنی قدم د انسان د جوړښت او د شخصیت د جوړښت د مور د غیږې نه پیل کیږي. همدارنګه په تولید د صنایعو کې که موږ وګورو، یعنی هنر ډیر پراخه بحث لري. صنایع د هنر برخه ده، مثلا موسیقي د هنر برخه ده، د دې تر څنګ خطاطي، رسامي، مجسمه جوړول او مختلف اشکال چې دا اکثرا موږ لیدلي دي چې د تعامل د مخکې د دې نه چې اسناد په هغې باندې تاکید او تمرکز وکړي، دغه کارونه که د تاریخ په اوږدو کې وګورو، خپل د هېواد تاریخ ته وګورو، دا د میرمنو په لاس پیل شوي دي. او دغه صنایع بیا په نړیواله سطحه باندې د یو هېواد په نوم باندې مطرح کېږي. که دا مثلا موږ که د غالۍ اوبدلو صنعت ته وګورو، دا خپله د یو هنر برخه ده، د هنر برخه ده چې د همدې په اساس باندې څرنګه چې موږ ګورو مثلا تجارت پیشه ښځه دغه صنایع په تولید په اساس باندې لاره پیدا کړله تجارت ته. همدارنګه د دې تر څنګ که خطاطي ته وګورو، که نورو هنرونو ته موږ وګورو، دا اکثرا د میرمنو په لاس باندې پیل شوي دي، او اکثرا میرمنو بیا دغه مسایل خپلو اولادونو ته انتقال کړي دي. مثلا د قصو ویل یو فرهنګ و دود په افغانستان کې، همدارنګه دا د میندو په واسطه اولادونو ته انتقال شوی دی، او په دې کې د میرمنو ونډه پاره برخه کې البته ډیره اړینه ده او ډیره راغنده ده. دا تاریخ هم ثابته کړی ده، افغان میرمن هم دا ثابته کړی ده چې دغه د هنر په واسطه افغان ملت ژوندی پاتې شوی دی، د مختلفو هنرونو په واسطه باندې، ځکه هنر د فرهنګي میراثونو یو برخه ده که هغه مختلف هنرونه وي. نو د میرمنو ونډه په دې کې وروسته د دې نه چې دغه کار د میرمنو په واسطه پیل شوی دی، بیا د حقوقي چوکاټونو ته داخل شوی چې په تاسو د بشر حقونو نړیوالې اعلامې ته اشاره وکړه. د دې تر څنګ مثلا د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون دی، د فرهنګي او ټولنیزو حقونو کنوانسیون دی چې د افغانستان دولت په خپل وخت کې پرته د قید او شرط نه هغه امضا کړی دی، او همدارنګه په هغه وخت کې مدونو قوانینو کې دې ته ځای ورکړ شوی دی. د دې د پاره به تاسو مونږ او تاسو د شهیدانې چې د کلونو را په دې خو د هنرونو ډپارټمنټ د کابل پانتون د هنرونو په پانځي کې دا فعال او چې اوس بدبختانه دا مثلا دا کوم د ښځو د پاره د نور اساسي حقونه میرمنې لري پاتې دي ورسته د دغه حاکمې ډلې د خوانه او خدای په دې وروستیو کلونو کې د هنرونو پانځي هم د میرمنو په وړاندې پر مخ باندې وتړل شو چې میرمنې حق نه لري چې په دې برخه کې درس ووایي او په دې برخه کې سره د دې چې هنرونه هنر ملت ژوندی ساتي، که هنر مونږ د یو چانالو د هغې نه د تمدن برخه مونږالو او په مدنیتونو کې په تمدن کې په مختلفو تمدن کې که هغه د تیږې عصر و که نور عصرونه د میرمنو ونډه په هنر کې ډېره رغنده پاتې ده، او د افغان ولس او د افغان ملت نوم د ژوندي پاتې کولو لپاره دغه د میرمنو رول په دې برخه کې ډېر رغنده و. مونږ او تاسو په دې باندې سترګې نشو پټولی، خو بدبختانه په دې وروستیو کې دغه حق د دوی نه اخیستل شوی، سره څرنګه چې نورو حقونو ته میرمنې خپل لومړنیو حقونو ته چې هغه د تعلیم حق دی، د لوړ زده کړو حق دی، عدالت ته د لاسرسۍ حق دی، دوی لاسرسۍ نه لري. همدارنګه د هنر په برخه کې میرمنې محدوده ساتل شوي دي، د مختلفو نظامونو په تغییر سره، د مختلفو سیاسي تعاملاتو په تغییر سره، د دین د نوم لاندې، د مذهب د نوم لاندې داسې مسایل بیان شوي دي چې هغه میرمن باندې خپل حقونه محدود شوي دي او محدودیت پرې وضع شوی دی چې دوی نشي کولی چې د دیني دا موضوع دین طرف ورکړي، دینی اساسات په اساس باندې د اختلاف ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه آغلی حمیدی. زبیرت تاسو ترځم آغلی بهرام نظامی، تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم. تاسو په نظر افغان شذو په کلتوري او فرهنګي میراث کې څه رول لوبولی دی چې د افغانستان کلتوري او فرهنګي برخه دوی وساتي او خوندي کړي؟
ډیره زیاته مننه میرمن بشیر تاسو ته، میرمن حمیدی، میرمن حامد او همدارنګه د رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې فرهنګ او کلتور د تاریخ یوه برخه ده د هر هیواد، او دا فرهنګ دی هم دی کلتور هم دی چې د تاریخونه جوړوي. د افغانستان هم د هغو هیوادونو نه دی چې تاسو که تاریخ ته مراجعه وکړئ، په تاریخ کې زیاتره وخت په فرهنګ په کلتور باندې ډېر بحث شوی دی، او په دو برخه کې میرمنو ډېره غټه ونډه لرله څرنګه چې میرمن حمیدی و. نو نن هم چې موږ ورته متوجه یو که موږ دا د کلیاتو نه جزئیاتو ته راشو او د جزئیاتو نه بیرته کلیاتو ته ولاړ شو، ډېر ښه بیانولی شو چې هغه له اول جزئیاتو ته راشو، د یوې یوه کلی ته ولاړ شو، په یوه کلی کې بیا یو قوم ته ورشو، یوې برخې د کلی ته ورشو. تاسو به هلته ووینئ چې د لنډه د دې د لباسه چې ونیسه، یا د دې د صنایع دستي چې د کاري لاسونو برخې ته چې متوجه شي، او په همدو برخه کې چې کله لږ نور وړاندې ولاړ شو، ډیر څه دي چې میرمنو د میرمنو په ذریعه باندې مخې ته تللي. یو مثال به زه تاسو ته د هغه درکړمه، په قندهار کې ګوري په وروستیو کې یو هغه نشر شو، یو کلپ نشر شو، په هغو کلپ کې یوه پیغله وه چې تاسو د قندري خامک ګوري ډیر نوم لري په ټوله نړۍ کې، او ډېرې ماهر میرمنې دي چې د کلتور ته تروسه پورې ساتلې، د فرهنګ تروسه ساتلې. په دورستوي کې یو پیغله په قندهار کې تاسو به ماروېدلې، خو ته باندې تاسو د رادیو د تلویزیون طریقه نشر شو چې دې پیغلې په خامک باندې قرآن شریف ټول ګنډلی وو، او فکر وکړه زیرې زبرې د ټول منظمې بسته قرآن شریف د لیکلو په ځای په ګنډلو کې راوستلی. نو فکر وکړئ چې دا په خپله هغه یو ډېر غټ کلتور دی چې ورو ورو د کلتور بیا تاریخ څپوته شي. نو د ښځو ونډه که بیا داسې راشو په جنګونو کې، کله چې د جنګونه تیر شوي هلته وګورئ، یا تاسو وګورئ د که د شعر برخه یې ده، که د ادبیاتو تراشو، که ادبیاتو برخه یې ده، که د لاسي ګنډلو برخه ده، که د پخولو برخه ده، که دا ټول داسې چې لست کړو، نو اولین قدم میرمنو کې اخیستی دی. چې میرمن هم دي وې درسته ده، د اولین مکتب د یوې کورنۍ د مور غېږه ده. مور په هر شکل، که یو باسواده مور و د سواد په څنګ پورې یې د ټولنې کلتور هم ټول خپل اولاد ته ورښودلی. په افغانستان کې یو ډېر بل ښه فرهنګ و چې تروسه پورې دا فرهنګ هم پاتې دی. زه خو ډېرو هېوادونو ته ولاړلم، یو خو دا دی چې تاسو په یوه ځای ته داخلی یې چې څوک شناخت نه وي، کې ډېر په نادراتو کې دی چې څوک چاته سلام واچوي. اما په افغانستان کې تاسو اولینه خبرم دا وه چې تاسو په کلي کې، تاسو په سرک، تاسو هر چېرته چې تاسو داخلی یې، وړتم دا خبر ورښودل کې چې تاسو باید پیش قدم واوسئ، سلام واچوئ، مشرانو ته لاس ورکړئ، حتی د مشرانو لاس مچوکئ. دا زه چې دغه وړې وړو خبرو ته اشاره کوم، دا هغه څه دي چې بیا موږ غټو خبرو ته رسېږي. نو په دو کې ډېر غټ رول د میرمنو و، او نن هم که په میرمنو باندې د هر څه قیدات دي، که موږ دا دوره د طالبانو په نظر کې ونیسو یا تېره دوره په طالبانو په نظر کې ونیسو، په سر د دو چې میرمنو مخفیانه مکتبونه درلودل، سیاسي فعالیتونه یې درلودل، په څنګ پورې دی هغه خپل بل فرهنګ چې د مریو ګنډلو، یا په خطو کې، یا په ټکریو کې، یا یې د غونه ګلدانیانې جوړولې، کمیسونه یې جوړول، د نارینه لباسونه یې جوړول، طفلانه د ښځو در، یعنی د ټول دی هغه هم د لاسه ورنه کا په دوشه، کله د درس په څنګ باندې دی هغه فرهنګ هم خپله مخې ته یوړ. د دونه چې ورتیر شو، که د اشپزۍ یا د پخلنځي برخه یې وګورو، تاسو وینئ چې دا ټول میرمنې دي چې ساتلي دي، ځکه د موږ د خوراکونو ته مخه کړو، هغه خوراکونه چې ډېر نامداره دي په افغانستان کې، خو دا چاته تروسه ساتلي؟ دا خو نارینه و نه دي ساتلي، خو همدغه میرمنې دي چې خوراکونه یې بار بار ښه پخ کړي دي، او بېرته یې هغه حتی په کلتوري فرهنګي برخو کې شامل شوي دي. نو د میرمنو ونډه د تاریخ په اوږدو کې ډېره نمایانه وه، هاو نمایانه بم وي، که هر څومره په میرمنو باندې فشار واچول شي، که دی په کوټو کې قلف شي، که دی پسې دروازې پسې قلف شي، دی هغه خپل فرهنګ، خپل کلتور، هغه خپل استعدادونه نه مړه کېږي، او د مغونه استفاده کوه اولادونو ته، د اولادونو نه چې روزي په کلي کې، که د چا څه نه وي زده، هغو ته ورو ورو په همدغه رقم یې هغه غځولی دی، او په همدو رقم باندې د نن هم کار کوي. که موږ راشو د سیاسي برخې ته، وویو چې دا درسته ده، دا خو به په فرهنګي مسله کې لرسي، دا خو د جهان په سطحه کې لرسي. دا اوس څه فعالیتونه که موږ وګورو، د دې د مظاهرات وګورو، یا د ټولنې وګورو چې دی مختلف برخو کې ټولنې لري، دی د خپل حق حقوق په خاطر الیځلې کا، خو دغه حق د مغو وړو وړو نه دی ته پورته شوی دی، چې دی دو پوهېدلې دي، او بل اخره چې بینلي اسنادو ته مراجعه وشي، ټول څه دي چې دو ته دی آماده کړي دي، چې نن دی په هره برخه کې ډېر برلاس لري. هغه که په افغانستان دننه دي، که د افغانستان بهر دي، د افغان میرمنو نو هغه استعدادونه او هغه فعالیتونه قابل د قدر دي، او په هر څومره چې قید پرا شي، دی به د دو مسایلو نه لاس وانخلي، او د افغانستان تاریخ به جوړوي.
ډیر مننه اغلی نظامی زبیر ته تاسو ترازم اغلی اوجی امیل تاسو ته هم شرغلاست وایم او په دې برخه کې به تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو څنګه ګڼئ چې ښځې څه ډول فرهنګ پالي او له یو نسل څخه بل ته څنګه خپل کلتور انتقالوي. زه غواړم چې همداراز د لنډۍ په برخه کې تاسو څخه واورم چې ښځو څه ډول د لنډۍ په ویلو او خوندي کولو کې ونډه درلودلې ده. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی اوجی امیل سره قطع شوې ده. زما همکار هڅه کوي چې د اوجی امیل د تلیفون بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل سي او له دوی سره خبرو ته دوام ورکو. د ازادي راډیو څخه تاسو زموږ اونۍ خبرونه د زما حق دی اوري. زه ملالی بشیر یم. په دې خبرونه کې له موږ سره اغلی صبرینا حمیدی، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی اوجی امیل ګډون کوي. زه فکر کوم چې اغلی امیل بیرته له موږ سره تلیفون له لارې وصل شوی دی. اغلی امیل مننه چې تاسو وخت استلی دی. د شوتو د هغه ونډې په اړه باندې غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې د فرهنګ او کلتور د ساتلو په برخه کې او همدارس دغه خپل کلتور د یو نسل څخه د بل ته د انتقال په برخه کې د شوزو د رول په اړه که تاسو مشته وایست، همدارس د لټریچر یا ادب په برخه کې که تاسو پر دې باندې یو څو خبرې وکړي چې شوزو څه ډول د لنډیو ویل پیل کړي و څنګه یې دغه ژانر ویلې او خوندي ساتلې ده.
مننه کوم. لمړی خو تاسو ته قدرمنې میرمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. میرمنې، دا چې د تاریخ په اوږدو کې څنګه دوی کولی شي فرهنګ وساتي، څنګه چې ما یو څه خبرې د صبرینا خور واورېدې، بالکل ډېر معقولې پر ځای او حقیقي خبرې وې چې د میرمنو رول د یو ټولنې په فرهنګ کې بالکل د سپام وړ ده او ډېره برخه یې همدا ښځې دي چې تشکیلوي. که د انسانانو دغه مادي او معنوي لاسته راوړنې دي، نو په دې کې لویه ونډه، لویه برخه میرمنې اخیستې د تاریخ په اوږدو کې تر ننه پورې، تر فکر کوم چې تر څو ده یا ژوند وی دی زمکه پر مخ دی خولي ژوند بخون کی ستوري پر مخ. یعنی افغانان خو جوته ده چې افغاني میرمنی همیشه هغه سچې د کلتوري میراثونو په برخه کې پات شي دی. په هغه کې فکر کوم چې د میرمنو هغه وانډا ډیر زیات وښینه ده. او اوس هم د چې تاسو وی لنډي خدای دې ژوند لري، حبیب الله رفی وی لنډۍ د ښځو مال ده. په همدې خاطر پښتنې میرمنې او نور اقوام چې په دې افغانستان کې دي، دوی ټول شاعران دي. په دې خاطر چې دغه لنډۍ د دوی مال دی، زیاتره برخه کې دغه لنډۍ کې میرمنو ونډه اخیستې، ځکه د دوی احساسات کې بالکل همداسې روخانه انزور شوی دی او دوی په هر مناسبت خپل آواز پورته کړی دی. او دا هغه ژانر دی چې هغه دی شاهکار دی چې په ایس ادبیات کې په نړۍ کې دغه لنډۍ نشته. او لنډۍ کې د انسانانو، د افغانانو هغه احساسات څرګل شوي، تصفیه شوي او هر دانه یې د طلا په اندازه ارزښت لري. یعنی هر اندازه سره زردی په دوه کرخو کې یو کتاب، یو جهان محتوا په کې راغلی ده. او دا پیام دومره د چا خبره د تور په بریخه غوندي مخاطب ته رسوي او هغه تینه خوان دخلی. هغه وایي چې دا هر څوک چې اوري دا په زړه کېني، ځکه نو دا سینه په سینه دا انتقال پیدا کوي. او لکه کوچیانو غوندې یو ځل کې نه پاتې کیږي او دا کوچیږي، یو بل ته ځي، یو نسل ته بل ته پاتې کیږي. او کچیرې دغه شفاهي ادبیات د پاره په هر تاریخي دوره کې انسانان کار وکړي او دا آرشیف کې وساتل شي، جاویدان شي، تل پاتې شي، زه فکر کوم دا یو رنګین او آهنګین تاریخ دی. دغه پنځه زره کلن تاریخ د افغانستان دا لیکل شوی نه دی. دا ټول همدا لنډۍ دي چې مونږ ته یې بیانوي چې څنګه تاریخ مونږ لرو. اوس د مثال په توګه که زه درته ووایم، مثلا د وی که د خالو لښکرې راغلی، زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځم. نو خالو د غزنویانو دوره څه نومېږي، د شاه محمود غزنوي په لښکر کې یو سر لښکر و، متوجه؟ او چت معلومېږي چې دغه لنډۍ دغونه تاریخ لري، متوجه؟
بله.
او زه نه پوهېږم، زه چون لاین مې قطع شو او زما دغه تمرکز فکري لاړو چې تاسو پوښتنې ته مې سم په ځای ځواب ورکړی او که
تکلیفبلېژې جانې زه بېرته تاسو ته راځم. تاسو ډېرو شو خبرو ته اشاره وکړه، او زموږ دواړې مېلمنې آغلې نظامي او آغلې حمیدي هم ستاسو د خبرو سره موافقې دي. دوی د ښځو پر هغه ونډه باندې خبرې وکړې مخکې چې د کلتور او فرهنګ په ساتلو کې او د انتقال په برخه کې ښځو څومره کار کړی دی، څومره فداکاري ورکړې ده، څومره قربانیان یې ورکړې دي ښځو. او دا چې تاسو هم په همدې برخه کې یادونه وکړه، زه به د آغلې حمیدي څخه پوښتنه وکړم. د همدو خبرو په دوام باندې آغلې حمیدي، که پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړو چې په اوسني افغانستان کې ښځې ستاسو په نظر باندې آیا دغه حق لري چې دوی فرهنګي او کلتوري میراث وپالي او غونډې جوړې کړي او سر راټولې سي او په دغه برخه کې خپل خدمت وړاندې کړي؟
البته دا خو موږ او تاسو ټول ته جوته ده چې هر وخت سیاسي نظامونه تغییر شوي دي او سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، زیاترینه زیان میرمنو لیدلی دی او ګاللی دی، چې بدبختانه وایي چې د دغه تعول په اساس باندې چې موږ ورته سیاسي تعول ویلی هم نه شو، د یو تعامل په اساس باندې دغه ډله حاکمه شو، او د دغه حاکمه ډله د خپل د اجنډا په اساس په اول قدم کې څه چې دوی وضع کړه تقریبا سل کاله مخکې اماني دورې ته موږ لاړو، چې وروسته د امان الله خان د حکومت د راپرځېدل خو نو خو په هغې باندې محکم تعاملات او رامنځته شو، او بل ګروپ حاکم شو. هغه ګروپ داسې ګروپ و چې هغې د میرمنو د ځپلو دپاره په اول قدم کې اقدامات ترسره کړه. موږ هم ولیدل چې د میرمنو په وړاندې په سیستماتیک شکل توپیري چلند په احکامو کې، په فرامینو کې، په حکمونو کې تقریبا چې د سلو پنځه ویشتو نه مساوختي دي په اول قدم کې د میرمنو په ګرځېدو او راګرځېدو باندې، حتی هغې هغه د سالمه تفرید حق نه محروم شوي، نو هغې به څنګه وکولی شي چې اجتماعات جوړ کړي او د فرهنګي مسایلو د ساتنه. فقط هغې که فرهنګي مسایل ساتي، په کورني ماحول کې په خپل هغه د ښځو په شخصي مجالسو کې هغه موږ د خادۍ مراسم او د غم مراسم او دغه مسایل لرو، په دغه ځای کې که خپل بیانات دی وړاندې کړي او خپل نظریات وړاندې کړي او خپل د ګوتو په واسطه باندې دغه هنر ژوندی وساتي، که هغه د قلم په کارولو دي، که هغه د عرفې د لارې دي، که هغه د صنعت د لارې دي چې مخکې ورته اشاره وه، اوس ټولو مسایلو ته چې فرهنګ د کوم ځینه شروع شوی او فرهنګي میراث خپله د عرف ساتنه ده او عرف د نیکان نه موږ ته پاتې دی. د دغه میراث په ساتنه کې میرمنو که محاسبه وشي او که په دې باندې پلټنه وشي، ریسرچ وشي، تحقیقونه پرې وشي، زمونږ د ورونو نه د میرمنو رول په دې برخه کې بارز دی. د اولاد د تربیت نه شروع، د دغه صنعت په برخه کې، د عرفو په برخه کې، د پخلي نه، ټول هغه مسایل چې فرهنګ جوړوي. حتی موږ لیدلي وو چې موږ په کورونو کې لیدلي، مخکې امیل جان لنډیو ته اشاره وکړله، په کورونو کې په یوه لنډۍ ته چې ماشوم ته به وویل شه د نیاګانو د خوا دا د قصو فرهنګ و، او دغه د قصو فرهنګ او دود او دستور د ماشومانو په تربیت کې ډېر رغنده رول لرلو. نو په دغه محدوده کې په کورني چاپېریال او په شخصي چاپېریال کې که وپالي، اوس موږ ګورو چې د ټولنیز واقعنه دوی محرومې دي، یعنی هغه سالمه اجتماع دوی نشي جوړولی، د سالمه تفسیر د حق نه محرومې دي، عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د دوی په وړاندې چیلنجونه و. یو میرمن چې د تعلیم د حق نه اوداسه طبقه محرومه شوه او لاسرسی ونه لري، هغه خپل هغه اساسي حق ته چې دغه حقونه موږ یو زنجیر فکر ورته وکړو، که زنجیر نه یوه کړۍ ووته، هغه کړۍ دغه سلسله خرابېږي. تهداب د ژوند د انسان په تعلیم باندې او تعلیم ته په لاسرسي باندې ښودل کیږي. د دې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومې کړې، د تحصیل د حق نه محرومې کړې، د ګرځېدو راګرځېدو باندې د دوی بندیزونه ولګېدل، په سالمه اجتماعاتو د دوی بندیز ولګېدو، روغتیا حق ته په دوی په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، اقتصادي حقونه په دوی باندې صحیح دی چې دوی به په کور کې هغه خپل منته داسې هغه سیستمونه چې رامنځته شوي وو، هغه سیستمونه چې میرمنو کولی شو چې ځان ته مثلا بازاریابي وکړي، د دوی تولیدات نړیوالو بازارونو ته لاړ شي. دغه حقونو نه اوس ټولې میرمنې لرې پاتې دي، ډېر اندک تعداد به، یعنی هغه میکانیزمونه لکه د ښځو چارو وزارتو دغه مسایلو دپاره همهنګي کوله، د 1950 ګڼه پرېکړه لیک په اساس باندې چې هغې زیات تمرکز په میرمنو باندې او په سولې باندې او په دې مسایلو باندې، هغه د دولت کړنلاره ولاسته، نه د هغه کړنلارې مطابق باندې مختلف ادارې په دې کې شامل دي یا په نورو اداراتو. اوس زموږ د فرهنګ ترې شو، دغه د افغانستان فرهنګ دی چې میرمنې باید په هغه د فکر ازادي ولري، د بیان ازادي ولري، خپل فکر مسونه د دې شخصي امنیت مسونه، ټولنه د جرم جرایمو نه خالي ده. که چېرته یو میرمنه په یو جرمي مسله کې ښکېل راځي، موږ اوس داسې کسان نه لرو چې هغه اته دوی د میرمنو بدني تلاشي ته روایت ورکړو چې ولا نارینه د دوی معرم دي او دوی دی. موږ ولیدل چې د پنجشیر ولایت والي وکړه د کومې ولسوالۍ ولسوالو دوی په خپل بیان کې ویلي چې نارینه معرم دي، که چېرته چې پوستونه یې باید ښځې دا ننګ وار نو څنګه نارینه د دوی بدني تلاشي وکړي. موږ لیدلی چې د دیموکراسۍ په اساس کې دا کار نو همدارنګه که عدلي سیستم ته موږ مراجعه وکړو، چېرته میرمنې هلته نه وي، څنګه بله میرمن هلته په مسونه توګه لاړه شي خپل حق وغواړي. دا هغه مسایل دي چې دا ټول فرهنګ جوړوي، فرهنګ د دود دستور رفتار کردار او بالاخره د صنعت او هنر ادب او شعر او د دغه ټول مسایلو نه شروع کیږي. او دغه فرهنګ دی چې ډېرې سترې لاسته راوړنې موږ په همدې فرهنګ لرو. د افغانستان تاریخ په همدې فرهنګ ژوندی پاتې دی، د عبداتو ساتنه په همدې فرهنګي میراثونه دي او دا د ارزښت وړ دي. اوس په نړیوالو اسنادو کې په دې باندې ډېر ستر بحث روان دی چې د نړۍ تاریخ په دغه فرهنګ او تمدن او د نړۍ په تاریخ کې د یو هېواد تاریخ، د یو قوم دغه د مختلفو اقوامو دود او دستور او کړنې او د دوی د صنعت او عرفي دغه ټول مجموعه موږ یوځای کړو، د دې نه فرهنګ جوړېږي او دغه زموږ د فرهنګي میراثونه تشکیلوي. موږ که د ملالۍ یوې ټپې ته لاړ شو، د ملالۍ په یوه ټپه باندې بایلل شوی جنګ را ګټل شوی بېرته، دومره ارزښت او د بحث وړ دي. مګر موږ ګورو چې نه پوهېږم د میرمنو د پرمختګ نه څه ډاله دی، ځکه اوس په میرمنو باندې رنګارنګ محدودیتونه وضع کېږي. او که چېرته یو میرمن د تعلیم حق نه بې برخې، د ټولنیزو فعالیتونو نه بې برخې، طبعا د کور په محدوده کې هسته چې لري هغه به یو نسل بل نسل ته انتقال کړي. نور خو دغه بسونه، دغه تګونه را تګونه، دغه اجتماعات جوړول، دا د رسنو نه استفاده، دغه مسایل دي چې د فرهنګ په ترویج کې، د فرهنګ په ساتلو کې، او د فرهنګ په ارزښت کې، او د ملتونو په ژوندي ساتلو کې ما سره واقع کېږي. چې بدبختانه موږ په دې باندې سترګې نه شو پټولی، موږ تقریبا دومره ضربه ولیده چې د 100 کال نه مخکې افغان میرمنې دومره محدودیت نه و لکه اوس چې د دغه حاکمې ډلې د خوا دغسې محدودیتونه په میرمن باندې وضع دي.
مننه آغلی حمیدی. آغلی نظامی، آیا تاسو هم له آغلی حمیدی سره موافق یاست؟ تاسو په نظر شد څومره له دې حق برخمنې دي چې د ټولنې په کلتوري فعالیتونو کې برخه ولري؟
ډیره مننه. کوم بیانات چې وشول هغه راب شوي وه، متل ته چې وي چی چیزی که ایان است چی حاجت بیان است، و تشه چی ایان دوست با افغانستان که دو به چه بیان وکو، مو ببینو چی خدی طول با کرو که بندیانی دی. درسته ده، دی بوالی حتما بده غنده ولیری، حتما بده مخفی غنده ولیری، حتما بده مخفی ناست ولیری. که په تېر نظام کې چې او بخې په تېره دوره د طالبانو کې چې میرمنو به د نظر په نامه باندې، د کچې په نامه باندې ټولې شولې، بیا به یې هغه خپلې خبرې په مغو ذریعه باندې یو بلې ترسولې، دا کارونه خو به وکړه. اما دا چې محدودیت دی ورته نن د دې د کار مخنی ول شوی د دې د تاګ را تاګ مخنی ول شوی او میرمن تنا سفر نشی کړلې او پارک ته نشی تللې او ضرورت چې لري ضرورت ځایو ته دی نشی تللې نو طبعا د دې مجالس د دې غونډې هم هغه خپل محدودیتونه لري اما په هر صورت چې په هر رقم فشار چې په میرمنو باندې ورشي افغان میرمنې هغه قوي میرمنې دي چې مخکېم هغه د خبرو کې یاد شو چې په یوه خپله ټپۍ یا په یوه خپله لنډۍ دی په نارینهو باندې جنګونه وړي دي نو هماغه میرمنې دي اوس هم هغه میرمنې به کوم دغو مجالسو باندې کوم دغو غونډو باندې چې دی مخفیانه جوړوي او جوړوي یې تاسو وینئ د اوس هم په ډېرې قوي مبارزه کوه تاسو وینئ چې دی کله سلحامیزه تظاهرات هم لري هغه د ټولي وي غرجګي وي مثلا د اوس په رسنیو کې د اوس چې موږ درې میرمنې د اوس په خبرو بوختې یو دا هم د یو فعالیت یوه برخه ده درست ده که زه د افغانستان بیرون هم نور خوران خو د افغانستان دننه دي د هغه د خپل مرکې کا دا څه دي چې آماده کیوي وخت او زمان دو ته چې ښځه که په هر رقم چې تاسو قیته کړی یا نه شئ قیتولی دی به دا څومره به دی قید و قیدات راویلي هرچند چې ما دا یوه دا قصه ما په یو بله مرکه کیم کړي ده خو زه به لنډه په هغه راشم یو وخت په کلي کې واده و نو ملانو به ډېر تبلیغ په دوکړه چې د ساز و سرود حرام دی نو کوملا چې خپل کور ته راغلی دی چې دا د ساز غږ د کور ته هم رسي خپلې میرمنې ته یې ویلي چې ته څه شی اورې وي یو چې زه یې اورو یوه بړستن یې پر اچولې ده بیا یې ورته ویلي دي چې ته یې اورې وي یو اورو مې بله بړستن یې پر سر ور اچولې ده خو ډېره ته د توشک او بړستن لاندې کړې بلاخره یې درې څلور ورې غږ پرې کړې چهار وې اورې ښځې غږ نه دی کړی کله یې چې هغه ته لرې کړي دي ده توشک بړستنې ښځې نفس ختلی دی نو یعنی ته هغه هغې میرمنې ته غوسه ته هم هغه د مقاومت کوه او میرمنې هر وخت خپل مقاومت کړی دی سیده که هر څومره د بندیانې شي ووژلې شي په کورونو کې قید شي اما ښځو خپل فعالیت نه دی پرېښی حق یې دی هغه حق دی په هر رقم چې ورته قید راویلي ته اخیستی نه شي ژبه یې نشي وای ژبه یې نشي ورغوڅولی یوه ټولنه چې نیمه نړۍ یې ښځه بلله کي دغو دی به څومره دی مړې کا څومره به دی بندیانې کا څومره به د دی مخه ونیسي چې ودونو ته ماتې یا فاتحه و ته ماتې دا کار خو نشي کړی یا خو یو ډېر غټ فرهنګ او کلتور دی چې هغه خو نشي د بینه وړلی یوه اسلامي ټولنه کې ته فاتحه څه رقم بندوي چې ښځه د فاتحې ته نه ځي دی د مخو مجالسو نه هم استفاده کړه خپل مجلس پیری وي خپل پیام وي بل ترسولی شي اما دا چې علني دی غونډې نشي نیولی دی علني نشي کېناستلی دی علني خپل مدني او سیاسي فعالیتونه نشي کړلی یا خو واضح خبره ده نن په افغانستان کې څه چې روان دي د افغان میرمنو حق یې دی د مکتب نه نیولې تر پوهنتونه د پوهنتونه یې نیولې تر مدني فعالیت نه مدني فعالیت نه یې نیولې تر سیاسي فعالیته پورې ټول هر څه یې تړلي دي هغه میرمنې چې په دې وطن په اقتصاد کې د وطن په بیا رغونه کې د وطن په سیاست او د وطن په کلتور په ټولو کې برخه لري نن دوی ټول قید کړي اما هغوی دې نه دي په کار هغوی ته هم وطن ګران دی هغه هم خپل وطن ته وفادار دي هغې په هر شکل چې شي خپل غږ هم چې کېږي خپل فعالیت هم کوم د بیا تکرارم د سیاسي فعالیتونه یې نیولي یې ته کلتوري ته فرهنګي ته مدني ټول فعالیتونه خپل مخې ته وړي موږ یې شاهدان یو چې هم په داخله هم په خارج کې دی خپلو فعالیتونو باندې بوختې دي اما رښتیا هم چې په افغانستان کې د حق او حقوق تړل شوي دي او دی کار فعالیت نه پرېښودلي کې علني ته البته
مننه اغلی نظامی اغلی امیل کستاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو که د خپل سترګو لیدلې حال راته وست یا هغه شزه چې تاسو سره په تماس کې یاست چې د ادب او د لیکوالۍ په برخه کې کار کړی دی لکه تاسو غوندي افغان شزو د مشاعرې د پاره یو ادبي بهیر هم درلودې د میرمن ادبي بهیر په نوم باندې آیا دغه غونډې اوس هم جوړیږي او که اوس بندي سوي دي او دغه لامل څه ګڼئ چې دغه غونډې اوس هغسي فعالې نه دي لکه پخوا؟
مننه کوم زه د عادله جان بهرام خبرې تاییدوم که څومره محدودیت په چا وضع شي په څنګه ووهل شو عمره بیا هم زور نیسي عمره هر فعالیت په هر رقم چې وغواړي انجونې کوي که میرمن بهیر بیا دوباره البته د خوشحالۍ ځای ده چې بیا دوباره مونږ دغه غونډې پیل کړي دي البته د ورونو په مټ د هغوی په همکاري سره هره هفته مونږ غونډه نیسو انجونې دغه حالات دومره ښایسته انځوروي دونه خوندور وي دومره په چا ښه لګېږي او هغه په خپله هم دومره ښه احساس کوي چې اوس هغه سوژې چې بدل شوي دي هغه حالات چې په مونږ دومره ظلم زور راغلی دی او هر څه زمونږ نه اخیستل شوي بیا هم هغه په خپل شعر کې په خپل هغه لنډه او آهنګین ژبه کې خپل پیغام دومره ښایسته بیانوي چې خوند کوي نو هغوی آرام ناستې نه دي هغوی هغه کسان دي چې هغه لنډۍ چې په دې دوران کې ویل شوي هغه چې راټولوي یعنی د راتلونکي نسل دپاره هغوی کار کوي ځکه د ادبیاتو په برخه کې کار کول د ښځو ډېر زیات اړین دی ډېر زیات ضرور دی همدا حالتونه تر ټولو دا ښځې درد ډېر احساسوي او هغوی د خپل درد نه ډېر ښه ښایسته آواز وباسي او هغه چې لیکلی شي هغه چې ویلی شي هغه چې دغه جوهر لري دغه قریه لري نو په ولایتو کې هم همداسې هغه نجونې سره په تماس کې یو چې هغوی دغه فعالیتونه لري په دې برخه کې چې کله دغه حالات په دې باندې تاثیر کوي دوی چې لیکنه کوي دا لویه خبره ده دا لوی یو انقلاب دی بیا هم که ورباندې دومره محدودیت وضع شوی دی نو تعلیم که تینا خستل شوی دی تعلیم په برخه کې ماشاءالله ټول خپل غږونه پورته کړي که د شعر په ژبه وي که د مختلفو هنرونو په ژبه وي که د رسامۍ په برخه کې ته باور وکړه څو ورځې مخکې چې یو نمایشګاه و په هغه کې دغه نجونو دغه محدودیتونه دومره ښایسته یې انځور کړي وو چې اندازه یعنی دا ښځې وو چې خپل په مختلفو ژبو باندې خپل حالتونه چې ورباندې اوس تحمل شوي دي او اوس په قفس کې بندې دي دوی ډېر ښایسته د خپل هنرمند د ذهن هغه څه تخلیق چې وو که نه هغه راوباسي یو لوی ګالري ښځو دپاره بیله شوې وه چې دا نجونې دا هنرمند نجونې خپل آثار ایستلی وو یا خپل هغه شعرونه یې په خطاطۍ کې لیکلي وو نو زه فکر کوم چې څومره به ورباندې محدودیت وضع شي اوس هم نجونې هم په ولایاتو کې فعالې دي هم په دلته فعالې دي سم د چاسي په هغه شکل چې امکانات وو پخوا او د ازادي درلوده هسې نه دي مګر بیا هم د خپل وخت نه په استفادې سره یو څه کوي آرام ناست نه دي خو یو څه چې ډېر نجونې ځوروي دغه اقتصادي وضعیت دی چې تاسو پوهیږي چې کله زیربنانه یي نو یو انسان کور ولري امکانات ولري ډوډۍ ولري لباس ولري امکانات هغه ابتدایي زه نه وایم چې خواست نه زیات اوچت بیا علم و هنر و فلسفې ته به مخه وکړي وخت به زیات دته ورکړي همه تاسو فکر وکړئ چې نجونې ډېر ځورېږي یعنی دومره لاسي صنایع دومره ښایسته چې دوی جوړ کړي وو او خرڅلاو دپاره راوړي وو چې خرڅې کې یو څو روپۍ پیدا کړي اما د خلکو د خرید قدرت نه و خلکو به ډېر خوښه وو ډېر به هر غرفې ته ودرېدل مونږ هم غرفه درلوده نه تاسو باور وکړئ چې خلکو نه اخیسته دومره تا ځینو ګټه ونه کړه چې د غرفې پیسې تحویل کړي خو بیا هم خوشحاله وو چې داسې یو فرصت خو وو چې مونږ خلکو ته خپل هنرونه وښودو هغوی زمونږ نه خبر شو مونږ د دوی نه خبر شولو او هغوی ته معرفي شو چې مونږ بیا هم آرام ناست نه یو او کار کوو او خپل هغه ښکلاګانې زیږوو او انعکاس ورکوو ژوندی ساتو غواړو که نن نه شو سبا بل وخت دنه به ګټه واخیستل شي خو همدا چې د دولتونو د خوانه حمایت نه کېږي، یو امتیاز ښځو ته یو ملاتړ نه کېږي چې دوی دومره زحمت وباسي، حتی د خپل موادو د خپل هغه توکي چې ورباندې دا تیاروي د هغه پیسې نه وباسي چې مارکیټ ته وړي. مارکیټ خو نشته او دلته دننه او بیرون دپاره، څنګه چې سبرینا خور ویلې، هغه نړیوال مارکیټونو دپاره هغه شرایط نشته. اله محرم ده او فلان ده بستان ده، خلک بیزاریږي چې دا خپل محصول ویسي بهر ته ویسي، نو شرایط ډیر قید کړي دي، ډیر سخت ده. خو بیا هم زه په دې خوشحاله یم چې ښځې خپل کوششونه په خپل کورونو کې کوي، اته د خپل افاقي معلومات زیاتوي، کتابونه وایي، دا لوی کار دی. اما تعلیم د فرهنګ یو ډیر ضروري او اساسي برخه ده. سم ده چې په فرهنګ کې مثلا عقاید راځي، دین راځي، تعلیم راځي، عنعنات راځي، دغه ټول راځي، خو خبره په دې کې ده چې په ښځو باندې محدودیت وځ کول او دا رقم چې ته خور می چې ویلې اته پارک ته تک چې یو څو ښځې سره یو ځای کېږي او تبادله افکار کوي او خپل د زړه خبرې یو بل ته وایي، دا هم د دې پروژاتو باندې ډېر زیات اغېزه ده. هغه یې ورته بند که مثلا ته حمام ته مه ځه، مثلا ته په موټر کې څنګه سپره شه او څنګه، او بلاخره دا ټول هغه محدودیتونه دي چې بیرون کې هم توهین کېږي، دننه هم ایران پات کېږي، دلته هم چې اقتصاد ښه نه وي کور کې، ټول دا تاوتریخوالی دا بوج د ښځو په سر وي. دا ښځه ده چې دومره ورباندې فشار دی د هر خوانه، او ژوند یې ورباندې ډېر تریخ کړی دی.
بله، مننه ډیره اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، تاسو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. اغلی حمیدی، ستاسو څخه د اغلی امیل د ځینو خبرو په تړاو باندې غواړم پوښتنه وکړم. دوی یادونه وکړه چې کله اقتصاد خراب وي نو بیا د چاو دا خبرې ته نه ورپام کیږي چې هنرونه څنګه پر مخ یوسي، خو بیا هم د دوی په وینا باندې افغان ښځو خپل امیدونه او هیلې له لاسه نه دي ورکړي. کله چې اقتصاد خراب وي خبر هنر هغه سنس کارولای، په نور نړۍ کې خلک خپل هنر کاروي چې د اقتصاد د شکولو په خاطر باندې دوی هم دا خپل هنر لري او د هغه لارې دوی خپل ځان ته یو ډوډۍ ګټي. خو په افغانستان کې نه لیکوال او نه هم انزورګر خپل د دغه هنر ګټه ترلاسه کړې ده، بلکې علایده خپل پیسې پر خرڅوي چې باید دغه هنر یا خپل لیکوالي یا چاپ کې یا شعرونه چاپ کې یا بل څه، او د انزورګری په برخه کې هم همداسې چې باید د خپل جیبه څخه پیسې خرڅ کړي چې یو هنري ټوټې جوړې کړي. ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې باید دغه ډول مواقع و خلکو ته فراهمې وي چې هغوی د خپلو هنرونو له لارې هم خپل اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړای شي؟
البته واقعا ارزښتونه په هغه ځای کې خوندي وي که هغه هر ارزښت وي، هغې ارزښت ته درناوی احترام وي. بدبختانه په دې څو وروستیو لسیزو کې موږ ولیدو چې نه د هنر قدر په هغه څنګه چې لازمه وه، قدر فقط د ټوپکو د کوټکو، او څوک چې ټوپک مار او کودک مار و هر څه د هغې په واک کې وه او هر څه د هغې په لاس کې وه. اقتصادي منابعو نه هم هغې استفاده کوله، دا نه و چې اقتصادي منابع باید په مختلفو آبادو باندې په کار واچول شي. سره د دې چې افغانستان مثلا د زراعت د اړخه یا نور اړخه داسې قوي اقتصادي منابع نه لرلي، مګر داسې توکي وو چې هغه د افغانستان اقتصاد جوړ، مثلا ګمرکي عواید یا نور مسایل، خو دا د خلکو د عوامو د استفادې دپاره یا مالیات چې وضع کېدل، دا بیرته په ولس باندې لکه څرنګه چې په نورو ځایونو کې دغه مسایل دوران پیدا کوي او بیرته د ولس په ګټ باندې د ولس د ستونزو په حل باندې مصرفېږي. په افغانستان کې دا په هغه شکل نه مصرفېدل چې اوس موږ ګورو، چې وخته چې د تعلیم د حق نه میرمنې محرومېږي، تعلیمي نصاب داسې جوړېږي چې هغه نصاب د جنګ دود ترویج کړي د خلکو په منځ کې. په وروستیو تعلیمي ابتدایي نصابونو کې موږ ولیدل چې خبره به او بس به د کوټک او د ټوپک او د سره دی چې جهاد مقدسه کلمه ده، خو دغه مقدسه کلمې نه موږ ولیدل چې په شکل باندې وکارېدل. هغې بحثونو ته زه ډېره نه ځمه، ځکه چې بس مسایل فرهنګ دی او فرهنګ ډېره خوږه کلمه ده چې دا خبره سیاسي نه شي، خو بیا فرهنګ او سیاست او مدنیت یو د بل پورې ډېر تړاو لري. په څه رقم شکل باندې دغه نصابونه جوړ شو چې دوی څه کوم مسایل باندې ترویج کړو؟ موږ ګورو واقعا اقتصاد عام فرد ته قوت ورکوي، عام اعتماد په نفس قوي کوي، عام فکر آرامېږي. کله چې فکر آرامه وي موږ کولی شو چې هغه فرهنګي مسایلو ته خصوصا د شعر او ادب او د تمدن برخې ته موږ په ښه توګه باندې تاکید او تمرکز کړو. موږ ګورو چې چېرته اقتصاد ضعیف وي هلته ته د پاغه لمړنۍ توکو په فکر کې اوسې، یعنی لمړنۍ توکي د عیات د استمرار نه وروسته د اوبو نه خوراکي توکي دي. ته په دې فکر کې چې څنګه کورنۍ ته د ځان دپاره څنګه دغه خوراکي توکي یو سرپنا، خو به اخ د سرپنا نه ډېری خلک زموږ محرومه پاتې او لاسرسی ورته نه لري. خو اوس موږ ګورو چې غذایي توکو ته راپورونه دي د غذا د نړیوال سازمان د وچا د ادارې چې د افغانستان تقریبا د 15% نه زیات خلک د فقر د خط لاندې ژوند کوي. کله چې ژوند د فقر د خط لاندې، اقتصادي منابع او تولیداتو ته دوران نه وي، تولیداتو ته بازاریابي نه وي، اکثریت خلک حتی د خریدارۍ توان نه لري. یو څوک چې ډوډۍ نه لري هغه به څنګه یو زینتي توکی، چې هغه توکي چې یعنی د میرمنې په میاشتو باندې مخکې قنداري خواکونو ته اشاره وشوه، په میاشتو باندې یوه قنداري یخان یا غاړه جوړیږي او هغه بیا په بازار کې څوک د هغې د خریداري توان نه لري. نړیوال بازار ته هغه ونیستل شي، که ومیستل شي په داسې شکل باندې چې یو انده کې ګټه همغه تولیدونکي ته او هغه چا چې په زحمت ایستلی هغې ته ورسیږي، زیاته ګټه نورو خلکو ته ورسیږي. نو دلته به څنګه وکولی شي چې او د دې دپاره تاسو ویل چې موږ څنګه کولی شو د دې دپاره په اول قدم کې د سیستمونو جوړول دي، په اول قدم کې مثلا د په خط باندې د یو شي راوړل دي چې موږ د اقتصادي منابع او یا د اقتصاد د دوران لپاره په یو هیواد کې باید کوم کوم کارونه وشي. چې هغه هم ډېر د ترباس دی چې اوس دلته به پرې ګنجایش هم نه، چې کوم کارونه په اول قدم کې د پالیسیو جوړول دي، بیا د پالیسیو نه د میکانیزمونو د سیستمونو جوړول دي، د سیستمونو نه وروسته د هغې دپاره عملی جنبه ورکول دي، چې عملي جنبه به په بشري منابعو باندې او په سختارونو باندې ورکول کېږي. او هغه سختارونه هم باید داسې سختارونه وي چې په هغې کې اهل د مسلک وي، په هغې کې صادقه کسان وي چې واقعا وکولی شي چې دغه د اقتصادي منابعو د دوران دپاره، که هغه بازاریابي، که هغه مارکیټینګ وي، که هغه د پیسو د پولي مسایل وي، که هغه د تولیداتي مسایل وي، که هغه عایداتي مسایل وي، چې په څه شکل باندې دې ته دوران وکړي او په څه شکل باندې ده وکارول شي. چې موږ ګورو چې په دې وروستیو کالونو کې البته اکثرا کارونه هغه چا ته وسپارل شو چې هغه یا حل د مسلک نو، هغه یا حل د هغه فن نو، او په یو هیواد کې بدبختي هغه شی راوړي چې کاسه اهل د فن ته ونه سپاري، اهل د تجربې ته ونه سپاري، د فن او د تجربې تر څنګ اهل د تعود ته ونه سپاري، داسې چا ته وسپاري چې هغه قدرت خپل په نفع استعمال کړي، نه د خدمت لپاره. دغه قدرتونه چې په خپل ګټه باندې استعمالیږي او د خدمت لپاره نه استعمالیږي، پایلې دغه سي چې بدبختانه نن موږ اولس ورسره لاس او ګریوان دی، او اولس زمونږ د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزو د ناورینونو د منځه وړلو لپاره په اول قدم کې وحدانیت د عمل، خصوصا هغه اقشارو ترمنځ چې مخکې میرمن نظامی بهرام اشاره وکړه دي ته چې موږ اوس حرکت کوو، دغه حرکتونو ترمنځ باندې، دغه اصنافو ترمنځ باندې چې واقعا د افغانستان درد د دوی سره، د دغه اصنافو ترمنځ باندې وحدانیت د فکر عمل او وحدانیت حرکت کار دی. چې د اقل وزم شاید زما موخه دغه بس کې چې زمونږ قدرمن میلمنی دي، چې زمونږ ادیبه خور او ګیجانه ده، عادل جان چې څومره زه پیژنم چې واقعا صادقانه خدمت ده، یغه فامیل نه نیولې تر دې خپل پوری کړی دی. همدغه سه نور خویندې موږ لرو چې ډېر په صداقت باندې کار کړی دی. هغه خویندې نه چې دوی د میرمنو د مشکل نه د ځان په ګټه باندې د ځان لپاره انتفاعي فعالیتونه کوي، په هغه میرمنو کې شامل نه دي. دغه سه کسان په مختلفو اصنافو کې موږ لرو، په ځوانانو کې لرو، مثلا په ورونو کې لرو، په سیاسي فعالینو کې لرو، او موخه د دې یو موخه ده، هدف یو هدف دی چې د افغانستان خیر فلا ده. دغه کسان ترمنځ به یووالی، وحدانیت او تعارف د عمل په کار دی چې دوی باید خطاب ترسره کړي او د افغانستان چې کوم د موجوده وضعیت سره مخامخ دی په موضوع او به زمونږ زیاتره خویندې د دې قرباني دي د دغه وضعیت او د دغه ستونزو د حل لپاره او د کمښت لپاره اقدامات ترسره شي او دغه اقدامات اول د فرد نه او د ګروپ نه شروع کیږي او بالاخره باندې موږ ګورو چې همدغه فردي حرکات کنه وي هیڅوک دغه مسایلو ته متوجه کیدل دغه فردي حرکات سبب شو چې د ډېرو مسایلو مخنیوی وشو د مسالات ډلې په رسمیت پیژندنې د سوال لاندې راوړل تر دې دمه باندې ډېرو نورو مسایلو ته باندې د تحریمونو وضع کول او نور اقدامات او د دې ترڅنګ هغه کسان چې نن په نننی وضعیت کې د هغې تحرکات تاثیر ګذاره او افغانستان د دغه نننی وضعیت سره مخامخ دی که هغه خپله د افغانستان ولس هم د دولت نه ځان نه مستثنا کوي ځکه ولس د دولت یوه برخه ده چې ولس نوي دولتونه نه جوړي د افغان ولس نه نیولې تر هغه کسان چې په دې د دغه ورځې په راوستلو کې هغې یو قدم هم پورته کړی بېرته د دغه ورځې په مهار کې م هغې کولی شي چې رغنده رول ولوبوي.
بله ډیره مننه اغلی حمیدی. اغلی بهرام نظامی ستاسو څخه به په دې برخه کې هم پوښتنه وکم چې د ښځو پر وړاندې باندې چې دغه خنډونه رامنځته سوي دي چې دوی خپل کلتوري فعالیتونه هغسې پراخ نسي پراخولی لکه مخکې چې و یا هغسې کلتوري فعالیتونه د دوی محدوده سوي دي لکه مخکې چې درلودل، د دغو خنډونو د منځه وړلو په برخه کې تاسو کوم وړاندیزونه لری څه پیشنهادونه لری چې دغه خنډونه باید رفع شي؟
ډیر زیاته مننه د دوه خنډونو د رفع په خاطر باندې. ډیر واضح یو وضعیت چې د ماقدر منو خویندو هم دې سیټ په تیر بیا په دوه هغه خپل اشاره لرله چې تر اوسه پورې د یو حسنی نظام یو بل هرڅه چې تاسو ورته سوال لاندې راستلای دی او محدودیت په وضع شوی چې په رسمیت نه پیژندل کی، نو د هغه وخت چې یو اساسي او بنیادي نظام چې په غو کې د افغانستان ټول خلک ځان ونویني، د میرمنو نر نیولې ته لکه کیو پورې خپل ځان ونویني او یو قوي اساسي قانون منځته راوړل شي، زه فکر کوم چې د دوه مخنیوي به نو د دوه مخنیوي لارې به ډیره په اوږدمهال کې ډیره په سختۍ باندې اواره شي. یو شي ته چې موږ تاسو ټول شاهدان په افغانستان کې چې د موږ امر چې تر اوسه پورې تیر دی او سرونه مو سپین کړي دي، هر نظام چې پورته شوی دی، هغه نظام چې په ظلم و په استبداد و په فساد و، هغه نه دی پاتې شوی. خلق چې ناراضي وو په شکل د اشکال او هغه نظامونه چې په شوی دي او سنای نظام کې ډېر تلاش لري دوی ته په رسمیت او کې جندل شي په افغانستان کې کوم اساسي قانون نشته دی، د لګکې د حقونو نرنیولې ته د دینی منړی حق حالت ته پخولان دي. دا څه دي چې یو دا ورو چې په پوسینی حالت کې کدی د سپری دي دا اواری، اما په مڅنګي بنړیوال نړۍ ټوله یو سیو وړکای کور ده، کله چې کور ده په کور په یو کونج کې چې غال مغال دی په بل خونه په بل سر کې هیڅوک په آرامه مجلس نشي کړلی. نن افغانستان که ناهم نه دی یا ناامن وي یا هلته د ښځو حقوق په نظر کې نه نیول کېږي، په دوه باندې تاسو مطمئن اوسئ چې دا د دوه ښځو غږ نور میرمنې د نړۍ هم په قرار نه پرېږدي او تنهایی نه پرېږدي، دغه ورسره جګوي په دوه غږ کې لاسونه ورسره یو کوي، ځکه هغې د سبا ورځ د خپلو حالتونو نه هم په ویره کې دي. نو په دوه حساب باندې چې تو وخته چې دغه حالت په افغانستان کې د بینه ولاړ نه شي یا میرمنو ته لاره هواره نه شي، نو ډېره به مشکله وي چې موږ وویو چې دلته به دی هغه خپلو هدفو ته رسي او دا مشکل به حل کړي. چې په وطن کې تکرارام چې اساسي قانون نه وي او په هغو کې نیمه ټولنه د ټول حقوقونه به برخه وي انو مشکله ده لنا ډیر مشکلات دي چې د دوه خاطر باندې د مو هغه وحدت د مو یووالی د مو یو ځای کېدل او یو غږ کېدل ولو چې په هر کل نړۍ کې وو باید دا مستحکمه وساتو. هغه مافیایي ډلې د میرمنو چې د میرمنو په کټ کې د جمهوریت په وخت کې د کارونه وکړل او نن هم د تلاش دته لري چې بیا هم هغه خپلو موخو ته په مخه ولاړ شي، موږ باید دغه صادق با پشتکار او د وفادار میرمنې چې افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته وفادار دي داسونه سه یو که او دا حالت موږ په خپل همت سه او توکل په پروردګار سه حل کولی شو.
ډیره مننه اغلې نظامی. نور پښتنې همسته خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو د دازما حق د خبرونې وخت نور پای ته رسیدل. ل خپل درې سره ملمنو اغلې صبرینا حمیدی، اغلې عادله بهرام نظامی او اغلې اوجی امیل څخه ډیره مننه کوم چې لمشتره خبرې وکړې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you. پروت